شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې میر احمد صاپی مخته وړي. السلام علیکم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په ارتباط د نننیو بحثونو په اړه تر خبرونو وروسته په تفصیل معلومات درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د دولت یو مذاکره کوونکی په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې مسینه کاتالانو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. تهران د امریکا په ځواب کې خبرداری ورکړ. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری په ټویټ کې لیکلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو کسیز پلاوی بلې غړي فوزیه کوپینن ازادي راډیو ته وویل
قرار به ایشد که امروز
پریکړه وشوه چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. په ننګرهار ولایت کې ناڅرګندو وسلولو د پانتون یو استاد په ډزو وواژه. د والي وین عطا الله خوژاني ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار پانتون استاد ادم خان ملاتړ نن سهار له خوژاني ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
څرګندو کسانو له خوا په شرط رسول شوی دی. ټینګار والی په دې پیښه خواشینی دی او د هغه د کورنۍ غړو سره یې ټلیفوني خبرې وکړې. تسلیتي ورته وي او ډاډ ورکړ چې د ملونو په نیولو کې به جدي هڅې کېږي.
ادم خان ملاتړ له دوو کلونو د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد و. د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې د پرونیو رقابتونو له مخې چې د هند، چین او آسیا پاسیفیک غړو ترمنځ وسوه، افغانستان او هندوستان وتوانېدل چې له 2021 څخه تر 2025 میلادي کاله پورې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په دغه کمیسیون کې غړیتوب لپاره په 2018 میلادي کال کې خپل کاندیداتوري اعلان کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلی راز په خپل ویډیو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوي. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې مسینه کاتالانو له بندې امیر شمارانو نننۍ مسابقه 5 وکټو وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. لوبه بندې امیر شمارانو پیل کړه چې په ټاکل شوو 16 اورونو کې مسینه کاتالانو ته د 190 منډو هدف وټاکه. مسینه کاتالانو لوبډله وتوانېدله چې ورکول سوی هدف په کابل کې دروني هدف پوره او په کابل کې دروني پایلوبې دروانی لوبلړی پایلوبې تلاره پیدا کړې. اوس به سبا مسینه کاتالان د کابل بازانو له لوبډلې سره په پایلوبې کې مخامخ کیږي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیری پرون په مکین سیمه کې په ګزمه بوخت و چې ورباندې چاودنه وسوه. تر پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په پاکستان کې په میلیونونو زده کوونکي د کورونا وبا له کبله تر راغلي شپږ میاشتنی ځنډ وروسته بیرته ښوونځیو ته ستانسول. په لومړي پړاو کې لسم او یولسم ټولګي او د عالي تحصیلاتو ادارې پرانستل شوې. د خیبر پښتونخوا د لنډي کوتل د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي عمران خان افریدي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا موږ د 15 میاشتې ضایع شوې. نور مزید موږ نشو برداشت کولای ځکه چې اوس په کور باندې ناست یو. پړایي نشته دی اوس ځان نو را سره دا سہولت موږ سره شته نه. فیسیلیټي نیټ فیسیلیټي نشته را سره.
د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وایرس د مثبت پیښو تر کمیدو وروسته پرون د ځینو ټولګیو د بیا پرانیستل کېدو خبر ورکړ. د پوهنې وزیر شفقت محمود ویلي چې منځني ښوونځي به د سپتمبر په 23 او لومړني ښوونځي به د سپتمبر په 30 پرانیستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر خبرداری وروسته تهران وویل چې واشنگټن لویه ستراتیژیکه اشتباه کوي. ډونالډ ټرمپ پرون تر هغو راپورونو وروسته چې پکې ویل سی و ایران شایي په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس وژنه پلان کړی وي په ټویټر کې ولیکل. د امریکا پر ضد ایران هر حمله به که په هره بڼه وي زر برابره په سخته حمله ځواب سي. راپورونو کې ویل سی و چې ایران شایي د خپل یوه قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې د وژنه یا حمله پلان کړی وي. خو ایران د حکومت وویان علي ربيع نن ویل چې د امریکا هر ډول اقدام به د تهران له جدید ځواب سره مخامخ سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه ووژل سو. او یو تازه راپور وایي د کرونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټاکنی کړی او په میلیونونو انسانانو د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړی دی. د بیل او ملینډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کرونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته سوې او د واکسین ورزنی پوشش هغه حد ته رقم سوې چې په 1990 کلونو کې و. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالې روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي 10. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټي 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټي 10. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 21. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 22.
ل ناجی ساپوی په مننه چې د هوا له حاله خبر کړ. د خبرونه په دوام، د افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل پر سر پر جزئیاتو خبري وکړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډه ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د طالبانو د استازي څرګندونې هم لرو.
مختلف موضوعات باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي. هغه دواړه امیدوارون کې وي.
ولی پر طرز العمل خبري وشته شوي. حاجی دین محمد وای
د خبرې د ځانګړو معنا نه لري، ځکه چې کپلنګس کې وصول او طرز العمل دا مقاله پرنده په اساسه باندې نتیجې ترلاسه.
په کابل کې د ولسمشر پر مرستیال امرالله صالح د تیرونې د چاودنې په اړه نوي معلومات تر سره شریکو او په هلمند کې وی میرمنې په سلګونو نورو ته د کار زمينه برابر کړې.
زغاره چې خپل تلاسه یو څو وایس نه غواړي د نورو زمينات تر سنات لاندې
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې شزي خپل دا دغه نن ګټه را تولیږي.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغې تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس ډلې له لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون وروستۍ شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبې په ورځ پیل کړي وای، خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی به نن رسمن په خپله غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي نننۍ غونډه رسمي ده، خو یوازې پکې د مذاکراتو پر مهال د جوړ شوي طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې، او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وایي په پرونی غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او د مذاکراتو پر مهال ویش خبرې شوي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال عبد الرحمن وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوی ده چې نن ورځ به د ورځې په وروستۍ برخه کې مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي. هغه دواړه امیدوارون کې وي او هله بشون کې وي چې راتلونکي ناشته به هم په شپږ ځکه تر سره سي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرګ چپلاوي غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي، خو پښتنه دا ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصولو لپاره جوړه شوې تګلاره کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرګ چپلاوي او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې تګلاره کې د مذاکرات پر مهال د چال چلن اصول واضح شوي دي. سرچینه زیاتوي تګلاره کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی، د مذاکرات پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خوا یې د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبې په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره یې د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. که چیرې دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستي کې د هوکړه وکړي، د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته به زمینه برابره شي.
په قطر کې د افغان سولې د خبرو پر طرز العمل لا هم خبري پای ته نه دي رسیدلې. تمه وه چې د دوشنبې په ورځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. دا ځنډ په څه معنی؟ د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا له مرستیال حاجي دین محمد څخه مې دا پوښتنه وکړه.
دا خو ښکاره خبره ده چې داسې وړه موضوع نه ده، درنه موضوع ده. سموکات چې خلکو جوړ کړی و چې په دې ورځ کې به طرز العمل باندې خبره کېږي او بله ورځ به په اجنډا وي او بیا به مذاکره شروع کېږي، نو دا دروند کار دی. دا دې لپاره چې دوی سره ښه او توافق ته ورسېږي، که په دې موضوع دوی یو مجلس یا دوه مجلسه کړي وي او یا یې وکړي، دا په د خبرې د ځنډېدو معنا نه لري، ځکه چې که په مجلس کې اصول او طرز العمل دا معلوم وي مجلس په اسانۍ باندې نتیجې ته رسېږي.
حاجي صاحب، تاسو څومره اټکل کوئ چې په طرز العمل څومره نورې خبرې کېدای شي؟
زه د فکر کوم چې دغه د اجنډا موضوع دوی د دې سره شاملوي نه، ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه ده ډېره برخه امکان نه پوهېږم چې دا به تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي، ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم ته رسېدل یا قلم کوم موضوعات مونږ بحث ته راواچوو چې د هغې نه مونږ اجنډا معلومه کړو، که نه نو دا دغه د دې سره ډېر مهم ټکی چې دی هغه دی، او دا دغه خبره شاید ډېر وخت ونه نیسي دا د طرز العمل خبره.
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کړي. طالبان څه غواړي؟
دقیق معلومات نه لرم، خو څومره چې پوهېږم که چېرته موږ موضوع د یعنی دا موضوع حل کول وي، نو که یوازې اوربند باندې موږ بحث وکړو، نور موضوعاتو باندې بحث ونه کړو، خو مانا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان نه جنګ چړوي او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبر ته به غوږ نه نیسي، ځکه دا د دې لپاره زما په خپل خیال یا لکه هغوی چې وایي چې د جګړې عوامل د بندېدلو هغې باندې باید اول خبره وشي چې دا د طالبان موقف دی. نو دې دواړو کې داسې یو لاره کېدای شي چې دوی دواړه یو کرکج باندې کار وکړي او مجموعې باندې چې هغه کې اوربند هم شامل وي، هغه کې د آئنده نظام هم شامل وي، هغه کې د ټول شیان شامل وي، بیا یو دې خبره وکړي، بیا په دې باندې بحث وکړي چې لکه چې په دې موضوعاتو خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي، نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو، کومه دوامه کوو، کومه درېمه کوو، هغه ته بیا اسانۍ پېښېږي. خو که داسې چې مثلا یو سړی وایي چې دا ما خبره وکړه او دا بله پرېږده،
بل اجسه محترم، فکر نه کوي که چیرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خواوې، دا به ډیر وخت ونیسي. بهتر نه ده چې په یوه موضوع باندې امناو کې بیا دوه میته لاړ شي بیا درې میته؟
نه نه، چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعاتو باندې بحث کوو.
له حاجی صاحب دین محمد څخه په مننه، د سیمه له هیوادونو د سولې پاړه کابل څخه غواړي وړاندې به واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان حکومت د سیمه له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمه هیوادونه افغان محوره سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبې په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کیدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي که نه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي. ماشومان هم راځلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو. سپینګیر هم په دغه ارمان مړه شول چې سولح به په افغانستان کې راځي.
لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د مشرانو نه دا ده غوښتنه ده چې دا خبرې خرابه نه شي، دغه خبرې ډېر پاوشاله باندې وکړي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور دا جنګونه بس کړي، نور د یتیمانو غم وخوري. بس دا ټوله نړۍ کې بس ګازو او برق استعمالېږي. دلته د په افغانستان کې د مالو پاتې شوني خلک سوځي له مجبوریته. د خلکو له چیرو نه له د هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري. بس ورور په چیره کې غم نیستي بدبختی. بس نور د افغانانو غم وخوري. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورک شي له افغانستانه.
غایګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمې جنګ والی دي. ټول افغانان ته د دې جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولې چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي. ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوي چې خدای پاک خیر جوړه راولې په افغانستان کې. والسلام له خدای څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې ستاسو راغلي اسمسونه هم لولو. نو که چېرته د سولې په ارتباط تاسو اسمس راواستوي هغه به له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ده د شوي حملې په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیرونې په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لس تنه پکې ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شول. په خپله سالی برسیرن ټپی شو. د ولسمشر لمړی معاونیت دا تور پوچا پوری کوي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د ترور په هدف خونړۍ حملې نوې اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلي صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر ده په شوې حمله کې معمولي آر ډي اکس سي فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغو موادو نمونې د لار ځونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که دا حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې کوم مواد کارېدلی پرته له شکه چې پکې د یو ځواک استخباراتي همکاري ښکاري. دا په دې معنی نه ده چې یو چاودنه وشوه او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د له منځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي د طالبانو په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي خو د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو ژغ وکړ چې لوی لارې پرانیسي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علما وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. د یادو علماو شمېر چې لسګونه ته رسېدی نن په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پر شته وضعیت اندېښنه وښودل او په یادو ولسوالۍ کې میشت تنکي ماشومان میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو ږغ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لویې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماو له ډلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. د امیر مسؤلیت دا دی چې خلک ته اسانتیاوې روحاني او هم دنیوي برابرې کړي.
دغه لارې چې دا تړل کېږي د دې ښځو او د دې کوچنیانو څه ګناه و ښځو ته ضرر رسوي نه به مریض ته ضرر رسوي نه به کوچني ته ضرر رسوي نه به پر دواړو طرفو باندې دا غږ کوو چې لارې بندول به نه یي چې عام خلک په مابین کې مړه کېږي یا د مریض مرضی په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې. ټولو طرفونو څه دا غواړو چې د لارې بندول یعنې په ټول افغانستان کې دي دا پر دا مسلمانانو پر مخ باندې دا سړکان ایلایي دا لارې دي ایلایي چې کونډیانې ویتیمان مسلمانان به ساتي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغیو له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د وروزګان او کندهار ترمنځ لوی عمومي لاره هم له تیرو ولس ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 5.15 نیولې شي. په لشکرګاه کې هم د اف ام په 3.15 ازادي راډیو اوریدل شي لشکرګاه ته ورځو. په هلمند کې وی میرمنې سلګونو نورو ته د کار او زده کړو زمينه برابر کړې ده. د مسلکي زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لشکرګاه کې شاوخوا 300 غ شزي ورځي چې کونډې دي یا د کور سرپرست په یوازې سر خرڅ نشي برابرولی. زموږ همکار الیاس صاحب په لشکرګاه کې دغه مرکز ته ورغلی.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تترونه پکې خور ده په یو سپین پلاستیکي لوحه لیکل شوی دی چې زموږ موخه د نورو شوزو لپاره د کار زمینه برابر ولې دي. نسیمه ایساکزی یوازینې شته ده چې نورو 300 شوزو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلې ده.
یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي.
د نسیمه ایساکزی په مالی لګښت هغه مرکز د شجنا او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیر ولاتونه ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسي توکو سره د خلکو د علاقې او بازار نه راضي ده. وایي شوونکی او زده کوونکی چې ټول شدیدی په خپل کار خوشی دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې د لکه نارینه ګندونه او افغاني کالي د سپلو ګندلو استاد چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځ شاګردان دي.
د امنیتی ستونزو ترڅنګ کورنۍ او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستی دی. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بېکاره پر کونډو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د محنت خواړه نه خوري، خوښې دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل لاس یو څه ووباسي، نه غواړي د نورو د مینت تر سنت لاندې زر هزار زیات لاندې.
تقریبا یو کال کېږي دلته کار کوو. درې ښځې خپل دا دغو نه ګټه راته ولیږي د خپل د کور نه په کپه برابر کړو.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما لپاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاتې شوی دی، د شوزو لخوا شوزو ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیب ښکاري. د دې مرکز دوی کارکونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکي روزل شوي دي، د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه دغه هیله لرو. موږ د خونې دپاره نور غریبانو کونډې چې دي دې دپاره یو کار جوړ کړو ترڅو چې موږ خپل مشکلات حل کړو. موږ دغه ته ریزه ورسېږي.
دلته خو ډېرې ښځې بیا سرپرسته دې کار ته اړتیا لري. وخت بهانه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیز چارو رسټونو تر دې دمه دا شمیره زموږ په واک کې نه دی راکړی چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت هم رسټندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډیر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور کشرونو ته مستحق ګڼل کیږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورنۍ محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عتیق الله آزاد له هلمند لیکي موږ ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې سوله راشي. چنارګل له سرسي میدان لیکي تاوتریخوالی باید کم شي او اوربند وشي. عبدالرؤف په شرمل له نادالي ولسوالي پراستولی سمس کې لیکلي طالبان که سوله کوي باید د سولې خبرې پیل کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که طالبان سوله کوي باید امدا شي به اوربند اعلان کړي. بشیر حبیب زی له ازرې ولسوالي لیکي چې ګیله کوي چې د ده اس ام اسونه نه لوستل کېږي. البته په یو بل اس ام اس کې دی او لالمیر ناصري له ګرمسیره لیکي چې د سولې لپاره د خلک دعاوې وکړي. سمرګل له هلمند لیکي که خدای قبول سوله راځي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي زه د سولې خبرو ته ډیر زیات خوشبینه یم او دا یو تاریخي فرصت دی. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي د سولې له خبرو سره جنگ هم په افغانستان کې زیات شوی دی، تر هر څه مخکې باید جګړه ودری شي. دا ازادي راډیو دا خبري مجله هم دلته سره ورسېده. البته زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبري شي. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بل خبري مجله کې زرخونه منګل له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغله.
لطاسو مننه شیبر صاحب و سلام به شما شنونده های گرامی.